آمریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای
د عراق جمهور رئیس د نورالملک پر ځای بل صدر اعظم ټاکلی دی. ملګری ملتونه وایي د امریکا پوځي قضایي سیستم په افغانستان کې د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې د پیښو په څیړلو کې تقریبا پاتې راغلی دی. او اسرائیل او فلسطینیان په مصر کې جرګه سوي دي چې د اوږدمهال اوربان په اړه خبرې سره وکړي. د امریکا د غشنا رادیو قدر منوریدونکو السلام علیکم. په دې لچ ټول روغ جوړ او خوشاله اوسئ. د دې ساعت په لومړی نیم ساعته پښتو خبری خبرونه پیل کوو. زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه خبرونو برسیره. په افغانستان کې د امریکا د سفیر د مطبوعاتي کانفرنس په اړه رپورټ لرو. د ملي یووالي د حکومت او د انتخاباتو د نتایجو په اړه د افغانستان د مدني ټولنې د دریس په اړه رپورټ لرو. د شمالي وزیرستان د کډوالو په اړه رپورټ لرو. او د امریکا غږ سر مقاله ده. خو د دې ټولو د مخه پام وکړي د دې ساعت پوره خبرونو ته چې زه حسیب الکوزی او عاشق الله رحیم زوی صاحب تاسو ته وړاندې کوو.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. په داسې حال کې چې ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې د ملکي خلکو مرګ ژوبله ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو ده. د بشري حقونو د څار اداره چې د افې نړیواله موسسه نومیږي د امریکا او ناټو ځواکونو نه غوښتلی دي چې د هغو ملکي خلکو د مرګ ژوبلې په اړه دې پوره تحقیقات وکړي چې د هغوی د ځواکونو لخوا وژل کیږي. ناټو بیا وایي هغوی د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې په اړه د ټولو رپورټونو تحقیقات کوي. په افغانستان کې میشته حساب ځواکونه وایي تیر کال د ملکي خلکو مرګ ژوبله واویا په سلو کې کمه وه او زیاتوي چې نوي په سلو کې عامو خلکو ته مرګ ژوبله د حکومت ضد وسلوالو مخالفینو لخوا ورپېښېږي. د افې نړیوالې موسسې پرون د دوشنبې په ورځ په یو رپورټ کې ویلي دي چې امریکا او د ناټو انډیوالانو یې د 2001 کال را په دېخوا په افغانستان کې په زرګونو افغانان وژلي او یا یې ټپیان کړي دي او د هغوی د کورنیو پوښتنه یې نه ده کړې. په دې رپورټ کې چې په تیارو کې پاتې شوي نومیږي د افې نړیوالې موسسې د هغو ملکي افغانانو په اړه معلومات راټول کړي دي چې د امریکا په هوایي عملیاتو کې وژل شوي او یا ټپیان شوي دي. د آسیایي هیوادونو لپاره د افې د نړیوالې موسسې مشر ډیوډ ګریفیتس په دې اړه داسې وایي.
There are thousands of civilians who have been killed or injured since 2001.
د 2001 کال را په دغه خپل ځورګونه عام خلک وژل شوی او یا ټپین شوی دي. هیڅ هم دغه خلکو پښتنه نه د کړی ځکه هغه د عدالت د غوښتلو لپاره هیڅ ځای نه درلود. د لاسو کسانو څخه نه هوې چې زمونږ ادارې ورسره مرکې کړي دي ویلي دي چې پوځي تحقیق کوونکې چې دغه قضیو د تحقیقات لپاره ورغلي و هغه هیڅ لیدل نه دي. د افنړیوالې موسسې په خپل رپورت کې همدارنګ ویلي دي چې د امریکا د پاوس قضایا سیستم تقریبا همیشه په دې کې پاتې راغلی چې د هغو عسکرو سره حساب کتاب وکړي چې ملکي خلګي وژلي او یا یې زورولي دي.
په افغانستان کې د امریکا سفیر جیمز کننګهام وایي د امریکا د بارنیو چارو وزیر جان کیری په وروستي سفر کې د افغانستان د جمهوری ریاست دواړو کاندیدانو ترمنځ په دې موافقه وسوه چې نوی ولسمشر به د اګست میاشتې تر وروستۍ نیټې پورې لوړه وکړي. او نړیواله ټولنه تمه لري چې نوی ولسمشر به د سپتمبر په میاشت کې د ناټو په ستر مشریزه غونډه کې ګډون وکړي. سفیر جیمز کننګهام وویل د ملي وحدت د حکومت د جوړولو موضوع د امریکا له لورې طرح سوې نه ده بلکې د ملي یووالي د حکومت د جوړېدو مسله د دواړو کاندیدانو له بحثونو راپیدا شوه. ښاغلي کننګهام د اجرایوي پوست د رامنځته کولو مسله هم د کاندیدانو وګڼله او ویې ویل چې د دواړو کاندیدانو ترمنځ د ګډې همکاري روحیه وجود لري. په عین حال کې په افغانستان کې د مدني ټولنو کاري ګروپ د ولسمشرۍ د دواړو کاندیدانو ترمنځ د ملي وحدت د حکومت د جوړولو پر سر د موافقې په اړه عکس العمل ښودلی دی. دغه ګروپ یوې غړي نرګس نهان په یوه خبري کانفرنس کې وویل چې د ملي وحدت حکومت د ائتلافي حکومت معنا ورکوي. د افغانستان د مدني ټولنو کاري ګروپ د رایو د تفتیش د پروسې د وجودو په اړه هم تشویش څرګند کړی دی. په دې اړه به د خبرونو وروسته د بهارت صابر راپور واوري.
د عراق ولسمشر فواد معصوم د صدر اعظم نوري المالکي پر ځای حیدر العبادي نوی صدر اعظم ټاکلی دی. په عراق کې د سیاسي قدرت د ترلاسه کولو لپاره د پریکړه په داسې وخت کې کیږي چې په شمال او لویدیځ کې دغه هیواد سخت دریځ ډلو سره په جګړې اخته دی. حیدر العبادي د عراق د پارلمان مرستیال او د ښاغلي مالکي د داوا ګوند غړی دی چې غړی یې اکثره شی ګاندي. هغه ته یو میاشت مهلت ورکړ شوی دی چې نوی حکومت دی جوړ کړي او پارلمان ته دی د منظورۍ لپاره ورولېږي. د امریکا متحده ایالاتو هم په عراق کې د اسلامي دولت د سختدریز ډلې په خلاف بریدونه زیات کړي دي. د ډلې د عراق په شمال کې د کردستان خودمختار سیمې ته زیات خطرونه پیدا کړي. سره له دې چې امریکا ویلي و یوازې د عراق د مرکزی حکومت لارې به د هغو ډلو سره مرستې کوي چې د اسلامي دولت ډلې په خلاف جګړه کوي، خو یو جګپوړه چارواکي به ویلي دی چې هغوی په مستقیم ډول کردانو ته وسلې ورکوي چې د دې سختدریز ډلو په خلاف جګړه وکړي. د امریکا جنگی الوتکو د همدې تیر یک شنبه پر ورځ د اسلامي دولت د موټرو په یو کتار بمباري وکړله چې غوښتل یې په هغو کردانو برید وکړي چې د کردستان پایتخت اربیل ساتنه کوي. د امریکا د همدې برید له وجې د کردانو د پیشمرګه په نامه ځواکونو وکړی شو اربیل ته نږدې څو ښارونه د اسلامي دولت د جګړهمارانو نه بیرته ونیسي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
د واشنگتن د سټوډیو نه د سیمیان وړي خبرونه تیدا مور کو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي عراقیانو ته پکار ده چې د اسلامي دولت ډلې سره په جګړې کې یو موټی شي. ښاغلی اوباما دا څرګندونې پرون د دوشنبه په ورځ د ماساچوسټس په ایالت کې خبریالانو ته وکړې. و ما هم دا رنګ وویل چې د عراق نوی حکومت باید د هیواد د بیلابیلو ټولنو د اتحاد او یو ځای کولو لپاره ژر تر ژر عمل وکړي. هغه په عراق کې د نوي حکومت جوړوونکو نه په ټینګه وغوښتل چې په سوله ییزه توګه دې لاس یو کړي او د اسلامي دولت د ډلې سره دې په ګډه مبارزه وکړي. دغې ډلې وکړی سو چې په لږ وخت کې د عراق په شمال او لویدیځ کې زیاتې سیمې د حکومت نه ونیسي.
په داسې حال کې چې د اسرایلو او حماس ترمنځ موقتی اوربند لا هم په خپل حال پاتې دی. د دواړو ډلو استازو پرون د شنبه پر ورځ د مصر په پایتخت قاهره کې د غزې په تړانګ کې د اوږدمهاله اوربند په اړه غیر مستقیمه خبرې پیل کړې دي. د فلسطیني چارواکي ویلي دي چې د دواړو ډلو استازي د مصر په یوې حکومتي ودانۍ کې د 9 ساعتونو لپاره جرګه شول او تمه کیږي چې په راتلونکو 4 ورځو کې به هم نورې خبرې وکړي. د فلسطین هیئت پرون د شنبه پر ورځ زیات خوشبینه ښکارېده. د دې ډلې یو چارواکي ای پی خبري اجانس ته د نوم نه ښودلو په شرط ویلي دي چې د ګڼو مسایلو په اړه پرمختګ شوی دی.
د امریکا د میزوري په ایالت کې خلګو وروسته له هغې مظاهره وکړې چې یو تور پوستي ځوان هلک د پولیسو په ډزو کې ووژل شو. پولیس وایي د یک شنبه د شپې را په دې خوا چې ګڼ شمېر خلک لارو کوڅو ته راوتلي دي، لږ تر لږه 2 تنه د فرګوسن په شرګوټي کې نیول شوي دي. چارواکي وایي په دغو کسانو د غلا او لاس اچولو الزامونه لګېدلي دي. مظاهره کوونکي په هغې سیمې کې راټول شوي چې دغه ځوان هلک پکې د پولیسو په ډزو کې ووژل شو، خو وروسته بیا د خلکو ترمنځ اخو ډب پیل شو.
روسیه وایي د سری سلیپ د نړیوالې ټولنې په همکارۍ د اوکراین ختیځ ته د ملکی مرستو یو کاروان استوي چې هلته جګړو خلک سخت ځپلی دي. خو په عین حال کې بیا د سری سلیپ نړیوالې ادارې پرون د دوشنبه پر ورځ په یوې اعلامیې کې وویل چې د روسیې سره یې په دې برخه کې تر اوسه هیڅ کومه موافقه نه ده کړې او غوښتنه یې کړې ده چې د دې ډول ماموریت ترسره کولو نه مخکې د عملي جزئیات د هغوی سره شریک اوازې شي. د اوکراین په ختیځ کې په زرګونه خلک چې په روسي ژبه خبرې کوي د اوبو، روغتیایي موادو او د برېښنا د نشټوالي سره مخ دي. دا سیمې چې د روسیې سره ګډه پوله لري، د روسیې طرفدار بیلتون غوښتونکي پکې د اوکراین د امنیتي ځواکونو سره د خپلواکۍ لپاره جګړه کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دوشنبه پر ورځ د اوکراین د ولسمشر پیټرو پوروشنکو سره په تلیفون کې خبرې وکړلې او په دې موافقه وکړه چې د کیف د موافقې پرته په اوکراین کې د روسیې هر ډول موجودیت به د نړیوالو قوانینو نه سرغړونه وګڼل شي.
د نایجیریا د روغتیا وزارت چې د لاګوس په ښار کې دی بولا په ناروغي دی او بل اخته کس قضیه تیری ویلې دي چې دغه قضیه صحیح ده. بل پلو بیا د روغتیا د نړیوالې ادارې چارواکي په دې خاطر جرګه شوي وه چې په دې بحث وکړي چې آیا د دې ساري ناروغۍ سره د مبارزې په خاطر د تجربوي درملو نه کار اخیستل کېدی سي او که نه. په نایجیریا کې چارواکي وایي چې تر دې دمه یې د لاګوس په سیمه کې 10 تنه ثبت کړي دي چې د ایبولا په ناروغۍ اخته دي او 2 کسه د دې جملې نه مړه شوي دي.
او روسي خبر دا چې په هیټي کې د وزندانه چکلک امنیتی تدابیر پکې نیول شوی و 328 زندانیان په تخته بریالي شوی دي. چارواکي وایي تخته دلی زندانیان اکثره د مخدره موادو قاچاقبران او یا داسې کسان و چې خلګې د پیسو په خاطر تښتول. ریپورټونه وایي چې د دوشنبه د ورځې تر ناوخته یوازې لس تنه بیرته نیولې دي. داسې ویل کېږي چې په زندان باندې برید په دې خاطر شوی و چې د کلیفورد برانډډ په نامه یو تن د دغه زندان نه خوشې کړي. هغه د یوې شتمنې او مشهورې کورنۍ غړی دی او د 2012 کال را په دې خوا د انسان تښتونې په تور زنداني و. هیټي چارواکو ویلي دي هر چا که ورته داسې معلومات ورکړل چې د برانډډ په نیولو کې مرسته وشي، 40,000 امریکایي ډالر به انعام ورته ورکړل شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
قدرمنو اوریدونکو، د واشنگتن د سټیډیونو مده افغانستان سیمه نړۍ پاکله تازه خبرونه اوریدل. راځوس د خبرونی لمړی مطلب ده. په کابل کې د امریکا سفیر وایي چې هیله لري چې د رواني سوي میاشتې د پای نه مخکې به د افغانستان نوی ولسمشر معرفي سي. په دې اړه نور تفصيل خبريال اکرام شنواری راکي.
په کابل کې د امریکا سفیر جیمز کولینګهام هیله لري چې د رواني سوي میاشتې زرپای به د افغانستان نوی جمهور رئیس د لوړې مراسم ترسره کړي او بلې سوي میاشتې په سر کې به د برتانیا د ویلز په ښار کې د ناتو په سرمشریزه کې ګډون وکړي. د امریکا سفیر جیمز کولینګهام د دوشنبه په ورځ په کابل کې یو خبري کانفرانس ته وویل چې د افغانستان د جمهوریت دواړو کاندیدانو ډاکټر عبدالله عبدالله او ډاکټر اشرف غنی احمدزي امریکایي چارواکو سره په خبرو کې هغوی ته ویلي دي چې نوی جمهور رئیس به د دې سوي میاشتې تر پایه لوړه پورته کړي.
It will be an important opportunity for Afghanistan to have a president who can sign our security agreement.
سفیر کولینګهام سویل لکه چې ما ویل دا به د افغانستان لپاره یو ډیر مهم فرصت وسی چې افغانستان یو جمهور رئیس ولري چې هغه زموږ سره امنیتي تړون لاسلیک کړي او د راتلونکي لپاره زموږ سره د امنیتي ملګرتوب په برخه کې وضاحت رامنځته کړي او بیا د ناتو سرمشریزه کې د ګډون لپاره ویل څه لاړ شي او یو ځل بیا افغانستان د ناتو او د ناتو د متحدینو سره ونخلي هغوی چې افغانستان سره د اړیکو ساتلو غوښتونکي دي. سفیر جیمز کولینګهام هم ویل چې د افغانستان د جمهوریت دواړو کاندیدانو د یو داسې مشروع حکومت په جوړولو سره موافقه کړې چې د ټولو افغانانو استازیتوب وکړي. سفیر جیمز کولینګهام ویل چې دواړو کاندیدانو دا هم منلي چې د رب د پلاتنی د روان بهیر په نتیجه کې چې هر یو ری وګټلی هغه بل به نتیجی منی. کابل کې د امریکا سفیر د افغانستان د جمهوریت دواړو کاندیدانو د انتخاباتي ټیمونو لخوا د اجرایی رئیس د څوکۍ د وظایف او کار په باب د بیلابیلو نظریو د وړاندې کولو په هکله د یو خبريال د یو پښتنې په ځواب کې ویل چې تر کومه چې د تا معلومه ده اجرایی رئیس به د جمهوریت د فرمان په اساس وټاکل شي او هغه به جمهوریت ته ځواب ورکړي.
One of the more important points that they will want to discuss.
سفیر جیمز کولینګهام ویل په سرګنده دا یو د هغه مسلو نه ده چې د دې لپاره چې نوې حکومت څنګه کارو کی د جمهوریت کاندیدانو ته په کار دي چې پرې وغږیږي. خو د سیاسي چوکاټ نه سرګنده ده چې اجرایی رئیس به د جمهوریت په فرمان ټاکل کیږي او اجرایی رئیس به جمهوریت مسؤل وسی. د امریکا سفیر جیمز کولینګهام هغه انګلینی راځي کړی چې ګوندی د ملي وحدت د حکومت د جوړیدو طرحه یو امریکایي طرحه ده او امریکا د افغانستان د جمهوریت په کاندیدانو باندې منلې ده. سفیر کولینګهام ویل چې دا طرحه د افغانانو طرحه ده او هغوی په دغه طرحه د تیرو دوه کالو را په دې خوا په خپل منځو کې خبرې کوي. سفیر کولینګهام ویل چې اوس د جمهوریت کاندیدانو ته په کار دي چې پر روانو نیو کې د نوي حکومت په تشکیلاتو سره خبرې وکړي. په کابل کې د امریکا سفیر د بخښنې د نړیوال سازمان د وروستي ریپورت په باب چې پکې په افغانستان کې په تیرو اوږدو کلونو کې د امریکا او ناتو ځواکونو په پوځي عملیاتو کې د زرګونو ملکي افغانانو د وژل کېدو په باب ریپورت ورکړ شوی، ویل چې دا ریپورت نه دی لوسته خو هغه زیاته کړه چې کچېری دغه ریپورت نه داسې تاثیر اغېستل کېږي چې په افغانستان کې په زیات شمیر ملکي افغانان د ایساب ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي، نو دا تاثیر سم نه دی. هغه ویل یوازې په تیرو دوه کلونو کې چې دی په کابل کې د امریکا سفیر پاتې شوی، په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې د ملکي افغانانو تلفاتو شمیر خورا راکم شوی دی. بل مقابل د امریکا سفیر په افغانستان کې د افغانستان د حکومت د وسلوالو مخالفینو په عملیاتو کې د ملکي افغانانو په شمیر کې زیاتوالی ته اشاره وکړه. ویل چې یوازې پرون په کابل کې د وسلوالو مخالفانو په یو ځانمرګي برید کې څلور ملکي افغانان وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. هغه ویل چې هر ورځ د افغانستان په بیلابیلو برخو کې ملکي افغانان د مخالف وسلوالو په بریدونو کې خپل ژوند لاسه ورکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د د افغانستان مدني ټولنې وایي چې د ټاکنیز کړکې جوړ د دلب د هیواد اقتصادي او امنیتي وضعیت لا خراب او په دیموکراسي باندې به د افغانانو باور راکم کړي. دوی وایي د دواړو نمایندانو ترمنځ سوي توافقات باید د خلکو د سیاسي او مدني حقوقو تر پښو لاندې کول نه وي. مدني ټولنې د بهرنیو منځګړیتوب د دواړو نمایندانو بې مسؤلیتي او د دولت کمزوري ګڼلې ده. بھارت صبر پاکل نور جزئیات لري.
د افغانستان د مدني ټولنو ګډ کاری ګروپ په هیواد کې د ټاکنیز او سیاسي کړکیچ لنډول غواړي او په دې باور دي چې د دغه وضعیت اوږدېدل به په هیواد کې د امنیتي او سیاسي حالاتو د خرابېدو سبب شي او په دیموکراسۍ باندې به د افغانانو باور له منځه یوسي. دوی له دواړو نوماندانو نه غواړي چې د رایو د باطلولو کړنلاره دې ژر تر ژر لاسلیک کړي او دا ژمنه دې هم وسپاري چې د ټاکنو پایلې به هرومرو مني. د مدني ټولنو ګډ کاری ګروپ دواړه نوماندان په بې مسؤلیتۍ تورنوي او وایي دا د دوی بې مسؤلیتۍ او د شته حکومت کمزوري ده چې د امریکې د بهرنیو چارو وزیر جان کيري د افغانستان د ټاکنو اړوند پیښو کې د منځګړیتوب لاس اوږدوي او په همدې حال کې وایي د دواړو ټاکنیزو دلو تفاهم لا هم د اعلامیو په چوکاټ کې دی چې هر ګړی یې د نه عملي کېدو خطر شته دی. د دغه ګډ ګروپ یوې اعلامیې کې راغلی دي:
موږ د افغانستان د مدني ټولنې بنسټونه په دې باور یو چې د هیواد راتلونکي نظام او سیاسي مشروعیت یوازې د رایو له دقیقې شمیرنې، خلکو او دواړو خواو ته د منلو وړ نتیجو پورې تړلې ده. موږ جدي هیله لرو چې خلک، دواړه کاندیدان، ټاکنیز بنسټونه او د افغانستان دولت اوسنی حساس وضعیت ته په کتنې سره د خپلو فردي اهدافو پر ځای د هیواد د ملي او لوړو منافعو ته زیات فکر وکړي. همداراز د دواړه نوماندان زر تر زره د رایو د پلټنې دواړه ټاکنیزې ډلې باید رسمن ژمنه وکړي چې د رایو شمیرلو نتیجه هر څه چې وي باید وی مني.
مدني ټولنې په دې باور دي چې د ټاکنو دیموکراتیک بهیر زیانمن شوی دی چې باید بیرته احیا شي. د دوی له انده حکومت، مدني ټولنه، نړیواله ټولنه او نوماندان باید په ګډه د دغه حالت پر رغولو کې لاس یو کړي، ځکه دغه حالت د هیواد د ټیکاو لپاره خطرناکه ثابتېدای شي.
د خلکو په ورځنیو چارو کې د حکومتي چارواکو بې تفاوتي، بې لارېتوب او د انارشي روحیه تقویه کوي او د عامه شتمنیو د چور او چپاول امکان یې رامنځته کړی دی. په هیواد کې د اقتصادي رکود مخنیوی د حکومت له بنسټیزو مسؤلیتونو څخه دی او حکومت باید زغرده هڅه وکړي چې د پانګه اچونکو امنیت تضمین کړي.
دغه کاری ګروپ د هم وایي دولت باید د امنیت ځواکونو سره همکار وي چې په پیښو کې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره مخکې له مخکې طرحې ولري. د مدني ټولنو ګډ کاری ګروپ په باور د دواړو نوماندانو ترمنځ په شوي تفاهم کې د ملي وحدت د حکومت نه یو روښانه تعریف نشته، نو ځکه خو یې د خلکو اندېښنې راپارولې دي. دا په داسې حال کې ده چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون په روانې اونۍ کې د رایو د باطلولو د لړۍ د پیلېدو خبر ورکوي. د یاد کمیسیون ویاند نور محمد نوروایی دغه بهیر به د ملي او نړیوالو څارونکو او مشاهدینو په شتون او د هغه چیک لیست له رویه پیل شي چې د دواړو نوماندانو لخوا ورباندې توافق شوی دی. د ټاکنو کمیسیون وایي هڅه به کوي چې د رایو د پلټلو لړۍ ګړندۍ کړي. نور وایي د ټاکنو کمیسیون هڅه کوي د دواړو ټیمونو ترمنځ ناروخانه ټکي هم روښانه کړي. د ټاکنو د کمیسیون وایان وایي تر دې دمه د ټولو رایو 15% کې پلټلې دي چې 5201 صندوقه کېږي. په همدې حال کې د دواړو نوماندانو ترمنځ لاسلیک شوي ګډې اعلامیې په اساس به یو ګډ کمیسیون رامنځته شي څو د ټاکنو د بشپړېدو مهالویش نهایي کړي او د هغه پر اساس د نوی ولسمشر د لوړې نیټه هم مشخص کړي. بهرت صابر، آشنا رادیو، کابل.
اوس هم د څو مهمو خبرونو لنډیز اوري. په داس حال کې چې ملګرو ملتونو وایي په افغانستان کې د ملکي خلکو مرګ ژوبله ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو ده. د بشري حقونو د څار اداره چې د افغان نړیواله موسسه نومیږي د امریکا او ناټو ځواکونو نه غوښتي دي چې د هغو ملکي خلکو د مرګ ژوبلې په اړه د پوره تحقیقات وکړي چې د هغوی د ځواکونو لخوا وژل کیږي. په افغانستان کې د امریکا سفیر وایي د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په وروستي سفر کې د افغانستان د جمهوري ریاست دواړو کاندیدانو ترمنځ په دې موافقه وکړه چې نوی ولسمشر به د اګست میاشتې تر وروستۍ نیټې پورې لوړه کوي. د عراق ولسمشر فواد ماسوم د صدر اعظم نوري المالکی پر ځای حیدر العبادی نوې صدر اعظم ټاکلی. په عراق کې د سیاسي قدرت د ترلاسه کولو لپاره د پریکړه په داسې وخت کې کیږي چې په شمال او لویدیس کې دغه هیواد د سخت دریځ ډلو سره په جګړې اخته دی. بل پلو د امریکا ولسمشر براک اوباما وایي عراقیانو ته پکار ده چې د اسلامي دولت ډلې سره په جګړې کې دی یو موټی شي. ښاغلی اوباما د څرګندونې پرون د دوشنبې په ورځ کړې دي. په داسې حال کې چې د اسرائیل او حماس ترمنځ موقتی اوربند لا هم په خپل حال پاتې دی. د دواړو ډلو استازو پرندو د شنبې په ورځ د مصر په پایتخت قاهره کې د غزې په تړانګ کې د اوږدمهاله اوربند په اړه غیر مستقیمه خبرې پیل کړې دي. او وروستی خبر دا چې د امریکا د میزوري په ایالت کې خلکو وروسته له هغه مظاهرې وکړلې چې یو تور پوستی ځوان هلک د پولیسو په ډزو کې ووژل شو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان د ملي امنیت په شورا کې د ولسمشر دویم مرستیال ته دنده وسپارل شوه چې په خوست او پکتیکا کې له بې ځایه سویو کسانو سره مرسته وکړي. له شمالي وزیرستان خوست بې ځایه سوي کورنۍ د افغان حکومت د مرستو نه مننه کوي او وایي چې اوس هم ځینې کورنۍ له ستونزو سره مخ دي. په دې اړه نور معلومات له کابل د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان په راپور کې اورو.
د افغانستان د ملي امنیت په شورا کې د بهرنیو او کډوالو چارو وزارتونه معذف شول چې په کابل کې د لمیشتو بهرنیو سفارتونو او نړیوالو موسسو سره د خوست او پکتیکا له بې ځایه شویو کورنیو سره د مرستې په خاطر تماسونه ونیسي. د ملي امنیت په شورا کې د ولسمشر دویم مرستیال کریم خلیلي ته دنده وسپارل شوه چې د یادو بې ځایه شویو کورنیو ستونزې معلومې او د حل لارې چارې ورته ولټوي. په همدې حال کې خوست ولایت ته بې ځایه شوي کورنۍ د افغان حکومت له مرستو خوښ دي او زیاتوي چې یو شمیر کورنۍ اوس هم بېلابېلې ستونزې لري. د خوست ولایت په ګربزو ولسوالۍ کې د بې ځایه شوي کورنۍ استازی سلیم خان وایي چې د روغتیا، پاکو اوبو او تعلیم په برخه کې تر یو حده ستونزې کمې شوي، خو ځینې بې ځایه شوي کسان د خوراکي موادو له کمښت سره مخ دي.
کمای پاغه خوراکي مواد کې موجود شته چې پاکي شکر لکه چینی دیتا نه ملويږي، غوړی دی خو ډیر کم ته ملويږي، اوړه دی هغه دیتا یو بورې لکه 30 کیلو دی تقریبا ا ډیر کم تا دینه دا یل لري چې ان شاء الله دادا دې مونږ ته چې بولا چې دا مکمل دا ډیر کم دا مکمل کار نه کیږي په دې باندې.
بلخوا د وزیر قومي مشر او د بې ځایه شویو کورنیو استازی حاجی جانان وای د افغان حکومت لخوا ورته منظم مرستې رسیږي. حاجی جانان ازادي رادیو ته وویل چې نویو راغلیو کورنیو تر اوسه د مرستې د ویش کارتونه نه دي ترلاسه کړي.
څنګه دا غږ چې کوم څه چې کوم اول سر ولیکل کارډ وتا جوړ شول هغه خلک ته کارډ جوړ شوی دی رسم ورکړي او ځنه دا څه کارډ پراتی دی په کوم څه ډېره چې هغه سړی نشتا پابو زوبې دی په سعودي دی پاکستان سه یې سور دی کارډ دی لاتا دی هغه ته چې ما دو کړل نه دی جوړ شوی یو خدغه سیند سره مخامخ.
له شمالي وزیرستانه راغلیو کورونای سره د افغان حکومت مرستو او زیاتې پاملرنې د پاکستان د خیبر پښتونخوا د والی مهتاب احمد خان اندېښنه له ځان سره درلودله. هغه څه مو د وړاندې ویلي وو چې که افغان حکومت د شمالي وزیرستان له کورنۍ سره مرستې کولای شي نو بیا دې په خیبر پښتونخوا کې میشت افغان کډوال وروغواړي. افغان حکومت وایي دا چې خوست او پکتیکا ته له شمالي وزیرستانه کورنۍ را بې ځایه شوي دوی ورسره هر ډول مرستو ته تیار دي. د ولسمشر ویان ایمل فیضي ازادۍ راډیو ته وویل د ډیورین کرښې دواړو غاړو ته افغانان اوسیږي او څوک په زور نشي شړلی. وروسته له هغې چې پاکستاني پوځ په شمالي وزیرستان کې د دوی په خبره د وسلوالو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړل په زرګونو کورنۍ خوست او پکتیکا ولایتونو ته راوکوچېدلې.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15.
درنو اوریدونکو دا د اوس په یو سر مقاله واورئ چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
سوریا یو د تمدن له مرکزونو نه یو مرکز دی. دا داسې یو ځای دی چې بشر د لومړي ځل لپاره په ښارګوټو او ښارونو کې په ګډه اوسېدل یاد کړ. په سوری کې چې ټولنو تکامل وکړ نو د بزګرۍ، کلالۍ، د فلزکارۍ او خیخکارۍ په شمول په ټکنالوژۍ کې مهارت پیدا کړ او ډېرې لاسي ښکلې صنایع په کې پیدا شولې. د ژیړو یا برونز او د اوسپنې د عصر د ښارونو له بقایاونه تر یونان او روم د ښارونو د منځنیو پیړیو قصرونه او به سر کلی هنر او مهندسی پر مختګ وک او په سوری کې د نړۍ ازینې ډېرې خولي کلتوري خزانه منسته راغلي دي. په سوری کې د یونسکو شپږ کلتوري مرکزونه دي چې د کلتوري میراث لپاره ټاکلي دي او غواړي 2 نور په دغه لیست کې شامل کړي. په سوری کې درې نیم کلن جنجال نه یوازې بشري ستونزې پیدا کړې، په دې کې لږ تر لږ 180,000 تنه ووژل شول او په میلیونو نور دننه په هیواد او له هیواد د سرحدونو نه بهر مهاجر شولو، بلکې دوامدار کورنی جنگ او تباهي د هیواد په تاریخي میراث باندې هم اغیز وکړ. د نړۍ تاریخي مرکزونو په شمول که اکثره نوي ډیرو ته تاوان اوخته دي یا تباه شوي دي، په داسې حال کې چې د لرغون پیژندنې مرکزونه په بې رحمۍ او منظمه توګه لوټ شوي دي. امریکا په کلکه د هغو کوښښونو ملاتړ کوي چې غواړي د سوری کلتوري میراث وژغوري او په دوامداره توګه په جنگ کې له شاملو خواونه غواړي چې د سوری د کلتوري مرکزونو احترام وکړي او وژغوري، چې په دې کې موزیمونه، آرشیفونه او هغه سیمې شامل دي چې د لرغون پیژندنې په تاریخي او مذهبي لحاظ مهمې وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د موزیمونو بین المللي شورا د 3 سپتمبر په میاشت کې یو اضطراري سور لیست برابر کړ چې د دغه لیست له مخې د سوری کلتوري میراث د خطر سره مخامخ دی، چې د قانون د تطبیقولو پرسونل، هنري دلالان او جمع کوونکي بیادار کړي دي چې لوټ شوي لاسي صنایع ثبت کړي، ښایي په غیر قانوني توګه د انتیکو په بازار کې څرګندېږي. د بهرنیو چارو وزارت او د ختیځ د څېړنې پوهنځیو د اګست د میاشتې په سر کې د 650,000 ډالرو په ارزښت د همکاري او موافقه لاسلیک کړله، چې د دغه موافقې له مخې دي په سوری کې د کلتوري میراث مرکزونه په بشپړ توګه ثبت کړي او په راتلونکي کې دي د دغو مرکزونو ژغورنه او ساتل ارزیابي کې. موږ هیله لرو چې د هغو ګواښونو په باره کې نړیوال پوهاوی پیدا کړو چې د سوری د کلتوري میراث مرکزونه ورسره مخامخ دي، او اوسنۍ یا راتلونکي پروژې او مرستې دې په ګوته شي، سرته ورسول شي او دننه په سوریه کې عملي شي. امریکا به له نږدې نه په دې باره کې څارنه کوي او د هغو ګواښونو په باره کې به پوهاوی پیدا کوي چې د سوری تاریخي میراث سره مخامخ دی. موږ په دې باره کې د سوری د خلکو پوره وړیو چې د خپل کلتوري هویت نه بې برخې شوي دي او په عمومي توګه د نړۍ پوره وړیو چې دغه کلتوري میراث ته احترام کوي، استایي او په دې باره کې څېړنې کوي.
تاسو سرمقاله واوریده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګنداوه. د دې او نور سرمقالو د متن د کتلو لپاره او یا که غواړئ چې د برښنالیک لارې سرمقاله ترلاسه کړئ، د امریکا غک د انګریزي څنګه به پاڼه وګورئ. ادرس یې دی www.voanews.com/editorials.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د امریکا غږ آشنا رادیو قدرمن او معزز اوریدونکو، زموږ لومړی سهارنی نیم ساعته پښتو خبرې خورونه په همدې ځای پای ته رسیږي. نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې د نویو مطالبه او خبرونو سره حاضریږو. په څو لنډو شیبو کې به د درې نیم ساعته خبري خبرونه تاسو ته وړاندې شي. تر بیا هم په پاکه لاس پارم. ټول روغ جوړ او سرلوړي اوسئ.